Bangor potišata, ali možda se uđa u vičera.
مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منه لرم شروع جوړ دسته وخت ورځي څلور بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعات هو تر څنګه ورې فاټا اصلاحات او همدارز کورنډي او نړیوالو ورسپارت به کتنه کو په روستۍ نیمایي کې اونیزا خبرونه د نیم نړۍ غږ هم لرو خو لومړی ورزو ګل ایاستا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرو سرټکی د پاکستان کورونا چارو وزیر وای فوج د هیواد پر معیشت له تفسیرو ډډه وکړي. کینیډای کورونا ویلې دي چې په افغانستان کې د وسلوالو د هغه وړه لور وژلې او په میرمنې جنسي تیرې کړې وو او د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد وروستي عملیات شروع شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوج ویان دي پر معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر احسن اقبال په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمہواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال پرتله اوس د هیواد اقتصادي حالت ډیر ښه دی. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې د هیواد اقتصاد که خراب نه دی نو خو هم نه دی او زیاته کړه چې په دې لړ کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وړاندیزونه هم ورکړي دي. د جمعیت علما اسلام فیډرلي تر سوري لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس په پېښور ښار کې روان دی. د یاد ګوند اطلاعاتو سکرتر عبدالجلیل جان رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته به د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو مشران او د پارلمان استازي ویناګانې کوي. د دې د مخکې مولانا فضل الرحمن قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي ول هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو په اړه احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات لانجمن کول غواړي. خو د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازو ویلي وو چې مولانا فضل الرحمن د شخصي ګټو لپاره د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوي. د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د حکومت د اهل زلو لوجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په کوټه کې د ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته د پښین ضلع د روغتیا چارواک یو چارواکي ډاکټر مقبول احمد کاکړ مشال اړې ته ویل
تکه ور ولګوي دا ټایم د مرص د نو نه جوړي د پاره چې کم یو دی مش ودا کښنیان تستنی ور لګو د مور چې کښنای پیدا سو بیا تر یو کال پورې مش د حفاظتي ټکی ور لګو.
د چارواکو په خبره ماشومان ته پر وختنو لګولو سره د شری پولیو تور تبه او نورو ناروغو څخه ماشومان خوندې پاتې کیدي شي. هغه کینیډای کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې پاکستانی فوج له وسلوالو را خوشې کړي وو ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یوه ماشوم لور وژلې او په میرمن ایجنسی تیرې کړي وو. تېره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دغه کسانو خلاف د کاروایی وشي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول. هغه په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. جوشوا او د هغه امریکایي میرمن کیتلین کولمن په 2012 کال کې تختول شوی وو. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ونفی زکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د فوج ځانګړو ځواکونو د کورنۍ وژغورله. تاسو د مشال رادیونو خبرونه اورئ. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس ویان مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي څو ساعته یا څو ورځې ونیسي. دغو ځواکونو ته د امریکا مرسته ترلاسه ده. د شام ډیموکراتیک ځواکونه یعنی SDF د شام د کوردانو د ملي ملیشو لخوا د عرب او کردستان ملیشو یو اتحاد دی. د روکا ښار نیول به اسلامي دولت وسلوال ډلې لپاره لوی ضربه وي. بالی وای داعش وسلوال په ښار کې په ډیرو ځایونو کې سخت مقاومت سره مخامخ دي. په روکا ښار کې جنگ د جون په میاشت کې پیل شوی وو. د شام د بشري حقونو سار برتانیې میشته اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوال ډله له خپلو کورنیو سره وار له مخې هغه ښار نه وتلې ده او نورو بهرنیو جنګیالو راویستو لپاره بسونه هغه ښار ته رسېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی دی. نوموړی پرون د ایران په اړه په خپل پالیسۍ وینا کې ویل چې د ایران په اړه نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کول نه راګرځول دي. د امریکا ولسمشر که څه هم له نړیوالو سره د ایران له اټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړی که چېرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیان یې ونه توانېږي په موافقه کې موجود سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به وځي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یو نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به د روحاني په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د خبري اجانسونو د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د اکتوبر په 12 خبر ورکړی وو چې د سفر لپاره تیاری نه روان دي. په باکو کې د ایران سفارت په حواله د آذربایجان رسنیو خبر ورکړی چې د روس، ایران او د آذربایجان سرمشریزه کې به په سیمه ایزو همکاریو خبرې وشي. لومړی د اړخیزه سرمشریزه تیر کال د اګست په میاشت کې په باکو کې شوې وه. او اخري دوه خبرونه د لوبو درکو. پرون د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د لوبو سیالۍ پیل شوې. په دې سیالو کې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو 12 فوټبال لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ به د اکتوبر 25 نیټې پورې دوام لري. او پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په لومړنۍ یوورځنۍ لوبه کې په 3-8 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان د شپږو لوبغاړو په زیان 292 رنزونو جوړ کړي ول، خو سریلانکا لوبډلې په ټاکل شوي 500 اورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان 209 رنزونو جوړ کړ. د دې نه سریلانکا لوبډلې د پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه وه د ګل په ورځ په دوبۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور پرون ترڅنګ اوري د پاکستان د کونو چارو وزیر ویلي چې د پوز ویان د هیواد پر اقتصاد د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د ولسی حکومت او پوزي چارواکو ترمنځ د یو بل پر ضد د وروستیو بیانونو په اړه یو کار پوای
پالیسو اختیار پلاسو کې لري او د فیصلو کول اختیار پلاسو کې لري. اگر چې منتخب حکومت دا کوشش وکړي د اختیار په حواله خپل ریټ پر کار وساتلی شي، خو داسې ممکن ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی لخوا د فاټا ځوانانو غونډه نن په پېښور کې پیل شوې. او په لندن کې په لسګونه پاکستانیان د سات په نامه کانفرنس کوي. د کانفرنس یو ګډونوال وایي
د سات کانفرنس مقصد دا دی چې پاکستان کې موجود او پاکستان نه بهر کوم مترقی سوچ او آزاد فکر لیبرل سوچ لري هغه لپاره ځای پیدا کول د بیانیې او د خبرو.
او د نن د نیمې نړۍ غږ اونی ز خبرونه د قبایلي سیمو د خیر خیګړې ټولنې ته ځانګړې شوې ده. د دې ټولنې له جوړونکو سره خبري اهم لرو.
تاسو په ماته شو نو ما او چې د زما فرنه مند چې کومې دي کنه په کار ته چې دا رڼا ته راوځي دا په شپه کې پاتې شو دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی راپور اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان کونو چارو مرکزی وزیر حسن اقبال ویلي چې د پوز ویاندې د هیواد پر معیشت د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي. د پاکستان اقتصاد پیاوړی دی او غیر زمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پیژنګلو ته تاوان رسوي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر احسان اقبال کړي. د جمعې په ماښام جاری شوي د بیان کې ویل شوي چې 2013 په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په ملکي رتبانۍ منصوبې او د بجلی ورکولو له کبله پر صنعتي څانګه فشار زیات دی، خو د زغم وړ دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوي چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیایي بودیجه باندې عمل کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال محمد عمران نه کوي.
د بیان راتلو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د بیلابیلو پاکستانی ٹی وی چینلو سره د مرکو پر وخت هم دغه بیان تکرار کړي. د یو شخصي ٹی وی سره په خبرو کې احسن اقبال ویل چې هغه د فوز د مشر د هغه بیان په اړه سندي ویلي چې پکې ویل شوی و امنیت او معیشت یو بل سره تړلې دي. خو د فوز د بیان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان معیشت که خراب نه دی نو ښه هم نه دی، د دې خبرو په اړه یې دا بیان جاری کړی. هغه ویل چې ڈی جی ایس پی آر لنه دي په کار د معیشت په اړه داسې کوم بیان ورکړي، د دې اغیز د ملک په حق کې نشي کېدلی. هر اداره دې خپل قانوني حد کې دننه تبصرې وکړي او داسې غیر ذمہ بیان دینه ورکړي چې قیمت یې بیا ټول ملک ته ورکول وي. د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملک پالیسۍ منتخب حکومتونه جوړي خو معیشت د ټولو ادارو ذمہواري ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي چې اقتصادي پروژو ته امنیت ورکول د سکیورټي ادارو کار دی. همداراز د ادارو لخوا پر یو بل نیوکې کول د کمزوري هیواد نښې دي، ځکه چې څوک هم په داسې حال کې بیا اداره نه بلکې هیواد یادوي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین بیا دریز لري چې په داسې حال کې د ادارو ترمنځ سنس اختلاف یا فاصلې ښکاري. خو د حسن اقبال بیان دا ښایي چې منتخب حکومت خودل غواړي د فیصلو واک ټول د هغوی سره دی.
دننه فشارونه مشته او د بهر نه فشارونه شته، د هغې د وجې نه شاید څه ممکن نه ښکاري او د بهر نه صورت حال د تجارت او د اکانومي داسې دی چې د هغې صورت کې داسې ممکن نه ده. خو د پردې شاته خارجه پالیسي، د دفاع پالیسي، د سلامتۍ پالیسي او اوس خو تر دې پورې چې د معیشت په حساب او د کرپشن په حساب او د مذهبي توضیحاتو په حواله هم بیان راځي. پالیسو اختیار هم په لاسو کې لري او د فیصلو کول اختیار هم په لاسو کې لري. اگر چې منتخب حکومت دا کوشش وکړي د اختیار په حواله خپل ریټ برقرار وساتلی شي خو داسې ممکن ښکاري.
قسم هم د فوز لخوا د دې په غبرګون کې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې سیاسي ګوندونو د حسن اقبال دا بیان غندلی او ویلي دي چې هر څوک حق لري د ملک پر معیشت خبرې وکړي. د حسن اقبال دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې ویلي د ملک اقتصاد که خراب نه دینو خو هم نه دی، ضرورت دې خبرې ده چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي. او همدې لړ کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوز ویان ویلی و چې د ملک د امنیت او معیشت جوړ تړون دي، کله ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به اغیز ضرور پریوزي. خو فوز د ملک د امنیت چارې ساری. همدارس د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یو غونډه ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی و چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړی معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
تاسو د محمد عمران راپور واورید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال چې کومې څرګندونې کړې دي او پر دغې به تاسو د کارپوهانو نظر هم واورید. وزو پېښور ته لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم واردل چې د جمعیت الاسلام او فضل الرحمان ډلې لخوا د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس په پېښور ښار کې پیل شوی دی. د دې کانفرنس په اړه له خپل خبریال غلام غوث سره خبرې کوو چې هم هلته کې موجود دی. غلام غوث، ستړي مشي او که زمونږ اوردونکو ته وایي چې دغه کانفرنس هدف څه دی، لومبې دا راته وایي، مننه به وي.
مومن صاحب، دغه کانفرنس ته دا مهال چې کوم مشر میلمه دی مولانا فضل الرحمان، هغه تقریر کوي او هغه په خپله ابتدایي وینا کې دا ویله چې کوم د قبایلو د مستقبل لاین د مستقبل فیصله ده، نو په هغې کښې دې د قبایلو چې کوم دغه دی نظر دی هغه دې وپوښتلې شي. د دې نه مخکې چې کوم دی نو دې کانفرنس ته زیاتره هماغه مشران راغلي دي، کوم کسان چې لکه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کښې د شاملېدلو دغه کوي مخالفت کوي، هغه کسانو دریځ مخکې هم چې کوم دی نو مخې ته راغلی دی. او په دې کښې چې کوم پخوانی ډیپلومیټ دی ایاز وزیر د دې نه وړاندې دی چې دغه وکړله وینا وکړله، دغه شان جمعیت علما اسلام او بل مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دوغانی هم دی چې دغه وکړله وینا وکړه. ځینې نور قبایلي مشران او د ځوانانو د ځینې ټولنو غړو هم دې ته دغه وکړله. دوی په دې غونډه کښې د دغه پرېکړې دغه وکړو چې کوم د قبایلي سپارښتنو کښې دغه خبره شوې ده چې دا دې د خیبر پښتونخوا سره شامله شي. او زیاتو ویناوالو چې کوم دی نو دا غوښتنه وکړه چې د دې دپاره دې ریفرنډم وشي، په لویه کچه دې د قبایلو نظر وپوښتلی شي، د هغې نه پس بیا څه فیصله وشي. او دوی دا وویل چې یاره خیبر
غلام غوث ستاسو د خبرې مطلب دا ده چې زیاتره ویناوالو دا خبره وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې نه کړل شي که څنګه؟
زیاتره ویناوالو دا خبره وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې نه شي او دا دې ځنډه صوبه جوړه شي. غونډه کښې چې زه د دوو درېو ګنټو نه زه ناست یم نو زیاتره خلک هم دا خبره کوي چې یاره که قبایلي سیمې یو ځان نه صوبه شي نو دا به زیات پرمختګ وشي، په ان ایف سي هېواد کښې به دې ته خپله برخه میلاو شي او دا خلک چې کوم دي دا سیمې چې کوم دي نو دا به پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې دوی د خیبر پښتونخوا مثال ورکړو چې د خیبر پښتونخوا زیاتې سیمې چې کوم د خارون لری دي نو هغه په دغه صوبه کې مخکې نه دي خو هغه د کثرت پرمختګ نه کوي نو دیو د دیو دا دریم د شهره قبایلی سیمې ته په دې کې ورګډی شي نو دا به نور هم دا ترغه شي چې واچي نو په دای چې لکه ځان له صوبه
غلام غوس ستاسو نور وخت نه لو دغه ځکه ډیر شور راځي تاسو دغه جلسې خوا سره ولاړستې خو کداره ته و چې دغه جلسه یا دغه کانفرنس په ترکم وخت پوري وي او څومره خلک ستاسو په خیال باندې په دې کې ګډون کوي وس
مولانا فضیر احمان تصویر روان دے اگر ونڈ وینا کرے نفس خدا ونڈ سکم ختم کی گڈون والوں خبر کشمیر ماتا پتہ نہیں لگی سکم دا تماش سٹیڈیم نے
غلام غوث د مشال ډیو خبریال تاسو معلومات درکول چې د جمعیت العلماء اسلام او فجر مانډای لخوا د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس په نامه کما غونډه چې واغه په پیښور کې د دوی په خبره چې د ختمېدو ته نږدې ده او کوم مشر ملمت شې د غونډې مولانا فضل الرحمن هغوی وینا کوي او دوی وایي چې څنګه مولانا فضل الرحمن او د ګوند نورو مشرانو او همداراز بل مشر ملما ایاز وزیر چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري قبایلی مشر دی هغوی ټول دا وینا وکړه چې قبایلی سیمې د ځان له صوبه ورکړل شي ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي یا د چې کومه د څه قسمه بدلون کیږي نو باید له هغې مخکې له قبایلی ولس په پراخه کچه وپوښتل شي چې هغوی څه غواړي اوردونکو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو ځینې مشران بیا غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
مشال لاډیو ته غوږیستې اوریدونکو د زیارت په ورځ د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې د حقانی شبکې له بنده راخوشي شوي پنځه بهرنیان کنیډا ته رسیدلي دي. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي وو. په راخلاص شو کې یو امریکایي میرمن کیتلن کولمن د هغې کنیډایي خاوند او درې ماشومان دي. پر دې اړه د مشال لاډیو د خبر مرکزي څنګ راپور له عبدالحی کاکړو.
له بنده را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی له تلو انکار وکړ. امریکایي کیتلن کولمن د هغې خاوند او ماشومان د ایر کنیډا په الوتکې کې بیګا تورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسلوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اساس راخلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دا ګام د دې ښکارندوی کوي که واشنگټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلن کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقانی شبکې له منګولو راخلاص کړل. دا عملیات په همغه ورځ وسو چې په کومه ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. دا لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلاري تور اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندي هیدر نورت خبریالان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکولو پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقاتو په اړه پوښتنه کړي. پرشته هم زموږ ترمنس ځینې داسې نکتې وي چې څه چیلنجونه یې درلودل خو دغه اړیکې په یوه شپه کې نسي بدلېدلی. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمېر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 18 کلن کیوین کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 20 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درکه شوی دی.
اردن گفت است مشال دو خبر مرکزی څنګه په راپور کې وردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کو چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کنیډایي خاون جاشوا بویل او درې بچی را خوشی کړل شوی دی. دا کورنۍ د څه باندې 15 کلونو پورې د طالبانو پورې اړوند دا یوې ډلې په قید کې وه. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کنیډایي خاون جاشوا بویل د چا په قید کې وو، ولې افغانستان ته تللي وو او څنګه را خوشی شول، پر دې اړه د ای پی خبری اجانس راپور اورو. اے پی خبری اجانس لیکي امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بویل په 2012 کال په افغانستان کې دننه د سفر پر مهال تختول شوی وو. د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچي هم شوی. امریکایي او پاکستاني چارواکو د زیارت پر زول دغه کورنۍ چې له افغانستانه پاکستان ته وختي وه د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستاني ځواکونو را خوشې کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوی وه، خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه وو. ملخوا د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډېر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوشوا سره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو، هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بویل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو وارې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډېر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بویل د چا په قید کې وو، پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي. حقانی شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولی وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په ازادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړي، خو اسلام آباد دا اداوی ردوی. جلال الدین حقانی چې یاد شبکه جوړه کړې وه د 1980 په لسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی وو. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بویل او درې بچي څنګه را خوشی شول، نو پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي. کله چې یاده کورنۍ سره د دوی د تښتونکو له افغانستانه پاکستان ته راوړېدل، نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې را خوشی کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو را خوشی کولو لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاده کورنۍ د خوشی کولو لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو دونکو د برتانیې په سر خار لندن کې په لزګونه پاکستانیان راغون شوي چې پاکستان پر داخلي او خارجي چارو بحث وکړي. د سات په نامه دغه دوه ورځنی کانفرنس تیر ورځ د پاکستان د پخوانی سفیر او محقق حسین حقانی او لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی په شریک کوربتوب پیل شو. په کانفرنس کې شاوخوا سل پاکستاني سیاستوال، لیکوالان، خبریالان او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال مشا زمید ترګری زده او بشری قانون مدافع سویلی آسیایانو په نوم د دې کانفرنس له شریک کوربا ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړو. په پیل کې یې د کانفرنس د مقصد په اړه پوښتنه کړې. نو موږ په جواب کې وایي
د سات کانفرنس مقصد دا دی چې پاکستان کې موجود او پاکستان نه بهر کوم پاکستانیان یا پاکستان سره تړلي خلک دي کوم مترقی سوچ او آزاد فکر لیبرل سوچ لري، هغوی لپاره ځای پیدا کول، سپیس پیدا کول د بیانی او د خبرو لپاره. څومکه پاکستان کې دنه حالات د سه او حبس سره رسیدلی دي چې په آزادۍ خبره کول هم ګران شوی دي. نو سات کانفرنس موږ چې تیر کال وکړو دغه خبرې وشو، دې دلته موږ دا کوشش کوو چې دینه یو عملی پلیټ فارم جوړ کړو چې دا یو متبادل ایونیو مین سټریم میډیا سره کار کول، مین سټریم میډیا د الټرنیټیو پیدا کول، دا ټولې خبرې پکې راشي چې کوم خلک یو مترقی دریض وړاندې کول غواړي، هغې لپاره سپیس پیدا شي او استعمال شي دغه سپیس.
نو په دې کانفرنس کې تاسو آیا د پاکستان د حکومت لخوا یو څوک را بلی چې دا تاسو سپارښتنی بیا هغه ته وړاندې کړي یا هغه بیا عملي کړای شي یا څه غور فرو کړي؟
زمونږ وړاندیزونه داسې نه دي چې هغه حکومت ته وړاندې شي. د یو جامع ډیکلریشن یو قرارداد اخره کې مونږ پاس کوو، هغه نن هم بکیږي او هغه مونږ پبلک فورم باندې او میډیا په توسط باندې هغه مونږ جاری کوو. نو هغه حکومت هم رسي او نور داسې چې کوم ریلیونټ خلک دي هغه هم رسي. نو زمونږ داسې پروګرام نه دی چې دا صرف حکومت دپاره دا وړاندیزونه، د عوامو دپاره، خپل ځان دپاره، هم فکر ملګرو دپاره وړاندیزونه داسې دي. دا یو خبره نه ده چې حکومت ته کوم یو ادارې ته پاکستان کې ویل شي چې بھائی تاسو خپل تګلاره داسې بدل کړئ. دا یو ډېر براډ سپیکټرم خبرې دي.
بل پرستان دار ډاکټر صاحب، تاسو په دې کانفرنس کې په دې غونډه کې په پاکستان کې دننه یا پاکستانیان ته دننه ورپیښ ستونزو په اړه خبرې کوي که د پاکستان اړیکې له بهرنۍ نړۍ سره هم پر دې باندې تاسو غږیږئ؟
د داخلي چارو باندې او خارجه چارو باندې دواړو خبرې کوي. د پاکستان د ایمیج یو خبره بار بار کیږي چې پاکستان کم حقیقت په دنیا کې، هغه پاکستان کې حقیقت تر مطابقت لري او کنه لري. نو په دې حق لا خبرې وشوه چې د پاکستان سم مقتدر ادارې دي، هغه چې کوم ایمیج پروجیکټ کول غواړي هغه کې یو حقیقت کې ډېر تفاوت دی. او د دې د وجه پاکستان چې کوم عکس په دنیا کې جوړیږي هغه د شک په نظر کتی شي. نو په دې حق له خبرې وشوې جنرالي څوک بیانیا، دا دواړو بیانیې داخلي او خارجي چې کوم دي هغه تړلې دي. او دا یو کمپوزیت ډایالوګ یا کمپوزیت ډسکشن دی چې دلته د دواړو وړخو د خبرې مونږ کوو.
او په دې کانفرنس یا غونډه کې د ګډونوالو انتخاب تاسو پر څه بنیاد باندې کوي؟ څوک په دې کې ګډون کولای شي یا څوک تاسو را بلی یا بلن ور کوي؟
په بلن باندې موږ خلک راغوښتي دي چې زیاتره لیکوالان دي، دانشجو، انټلیکچوال دغه خلک دي. او یو هوست کمیټي دا غي موږ چینو پیسې موږ خلک منتخبو. جنرالي دا اوپن کانفرنس دی، سو دا سي دا کلوز ډور سیشن نه دی، بای انویټیشن دی په بلنه باندې.
او رسیپشن ډاکټر صاحب، دا دوهم کال دی، دوهم غونډه ده چې تاسو دا کانفرنس ترسره کوي. تیر کانفرنس ته په کتو څومره نتیجه یې ورکړله یا څه اغیز یې وشندې او د دې کانفرنس تاسو څه تمه لري؟
چونکې د پاکستان خلکو د ډایسپورا په یو ځای باندې راغونډول یو ډېر مشکل کار دی. خلک اروپا نه راغلي دي، پاکستان نه راغلي دي، امریکې نه راغلي دي. نو صرف دا غونډه کولم په خپل ځای باندې یو پرمختګ دی. موږ کوشش دا کوو چې دینه څه عملي فائدہ واخلو، څنګه چې ما ارزو کو چې دینه داسې یو پلیټ فارم موږ جوړ کړو چې هغه خلکو ته ملاوي.
نو په لندن کې د سات په نامه د کانفرنس کوربا ډاکټر تکی چې له دوی سره زموږ همکار احمد شازمی خبرې کړې وي. او زه کوڼه ځان ودونکو بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي چې د حکومت د هلو ځلو له امله په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو کې کمی راغلی دی او همداراز دوی تمه لري چې دغه ناروغیانې به په مکمله توګه ختم شي. نور تفصیل د یو ټولنې په دې راپور کې وو.
د روغتیا د نړیوال ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په ماشومان کې د نو ناروغیانو د مخنیوي په اړه تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وشوه. په دې اړه نور حال د ماشومانو د روغتیا کارپور ډاکټر عبدالله صداسی راته بیان کړی.
دا غونډه په دې حق لده چې د کم چې ډیسټریکټس دی، ضلع دی، کم چې دوی کارونه کوي، دغو کارکردګي، دغه جایزه اخیستل، ټول ریکارډ کتل چې آیا کم چې دوی ته حکومت د بلوچستان فنډ ورکوي یا کم چې دوی ته فیسلټیز ورکوي هغه آیا دوی سم استعمال کړي دي کې نه دي. چدا موږ ګورو چې آیا په فیلډ کې څونه کښنان ته ویکسین رسیدلې دي.
پر دې مهال د اپشن ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر مقبول احمد کاکړ زیاته کړه کو ماشومان ته پر وخت باندې دغه ټکی ولګیږي نو د شری پولیو توره ته په ډول د نورو ناروغیانو څخه ماشومان د همیش لپاره خوندي پته کېدای شي.
دا پروګرام چې دی دا د حفاظتي چکو لپاره چې موږ کم په هر کلی کې موږ جلا جلا داسې وکلو ته موږ ویکسینیټرز چې کم دی هغه ولاړ شي دوره په کلو کې اعلان وکړي، بیا یو ځای د یو چا په کوټه کې کښینی، بیا دورې هلته په کورو کې اعلان وکړي چې ته دا کښنیان تر یوه کاله پورې چې دی دا خپل کښنیان راوړی او دغه حفاظتي ټکی ور ولګوي. دا ټایم د موږ سره د نو نه جوړی د پاره چې کم یو دی موږ و دا کښنیان تستنی ور لګو. د مور چې کښنی پیدا سو بیا تر یوه کاله پورې موږ دا حفاظتي ټکی ور لګو.
دلته د روغتیا د چارواکو وینا وه چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې اوس د دغه ناروغیانو څخه د ماشومانو د مړینې کچه ډېره کمه شوې ده. په دې اړه به غوښ سو د روغتیا او صوبای سکتر عصمت الله کاکړ ته.
دا پروګرام چې دی خاص کرکې د کشنیانو چې کوم بیماریانې دي چې موږ شرې ورته وایو، خاص کرکې د پولیو ده، د نور نمونیا چې په بچانو کې لږه پیدا کیږي، د وینې کمی، ګردن تور، بخار، پلانا، دا شان چې دي د پکشنیانو کې په یو حساب کې پریمنټیبل دي. او موږ دا کوم چې ویکسینیشن کوو دا بر وخت ویکسینیشن چې کوم کشنان پیدا شي دا غسه د 15 سال پورې، او بیا د پولیو غدا 5 کال پورې کشنان ته ویکسینیشن وي. پولیو ډراپ ورکې نو دا بچان چې دي بیا سره کیږي، نه نو نور نه جوړیږي کیږي.
ښاغلی کاکړ د مندو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپلو سیمو کې د روغتیا د ځایي مرکزو د لارې او ماشومان ته بیل څه ځنډه حفاظتي ټکي هارو مرو ولګوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اردن کو څلورنی بجې شوی ل غلیاز د خبر لټی څورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوز بیان دي پر مېشه د بیانو ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر سنګوار په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان مېشت پیاوړی دي او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. په پېښور کې د جمعیت اسلام فی ډلې تر سور لاندې قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ځن قبولو مخالفت کړی دی. دا پېښور په اډاما سټېډیم کې د جمعیت اسلام فی ډلې کانفرنس دوام لري چې د هغه سیمو په څوونو ځوانان او د ګوند کارکوونکو ګډون کوي. دغه کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن هم وینا کوي. د بلوچستان د روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په پټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځای او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. هغه کینیډای کورنۍ چې په کورمه کبادي سیمه کې پاکستان فوج د وسلوالو راخوشې کړي ویلي دي د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشومه لور وژلې او په میرمن یې جنسي تیری کړی و. تېره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته د رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل د هغه کسانو خلاف کاروایی وکړي چې په دې ناوړه کې خطي کړل و. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شام ډیموکراتیک فورس بیان مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کې دي 600 ساعته یا 100 ورځې ونیسي. د غزواکونو ته د امریکا مرسته هم ترلاسه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړي. نوموړي پرون د ایران په اړه خپل پالیسۍ وینا کې ویل چې د ایران په اړه نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کول نه راګرځول دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون کوي.
ازون کو دا ګلاسی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې د نیمې نړۍ غږ اونیز خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زرو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله توکش.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په خپل وعده قائم دي او قبایلی سیمه به په قامي بهیر کې شاملول شي. ورسپانه لیکي چې د فاټا اولس د 13 او یا کلونو راهسي د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي او د سیمه خلک په هر ډګر دا غوښتنه کوي چې د قانون خاتمه دي وکړي شي. ورسپانه لیکي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملولو ځنې ګوندونه اندېښنې لري او دریز دي چې د فاټا د راتلونکو فیصله دي د قبایلی سیمه د خلکو د خواهشاتو مطابق وکړی شي. نو مرکزی حکومت لا پکار دی چې کم ګوندونه په فاټا اصلاحات او اندېښنې لري نو هغه دی لری کړي او زر تر زر دی دا اصلاحات عملی کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د کالج د استادانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک د ناکامو مذاکرات ورستو دا تاثر ورکړی شو چې ګنې مذاکرات کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې دا قسمه غلطو ګامونو نتیجې هیڅ کله هم صحیح نه راوځي او استادانو تر وسه د کلاسونو اخستو څخه بایکاټ کړي. نو صوبایي حکومت لا پکار دی چې صرف د قانونو ورکولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي او د استادانو چې کمی جایز غوښتنې دي نو هغه دی اومني چې دا شاندا معاملې په خشان هوار شي. ورسپانه لیکي چې هیله دا چې صوبایي حکومت به نور وخت ضایع کولو پر ځای د مسلې حل راوباسي چې د زده کوونکو نور وخت ضایع نشي. نیبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په تعلیمي ادارو کې د نشې توکو د زیاتې دوه رجحان د ځوان کول په حق لنوې اندېښنې را مخې ته کړې دي. ورسپانه لیکي چې سمو د مخ کې د اسلام آباد، پېښور، لاهور او ځینو نورو ښارونو ماشومانو په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو د استعمالولو خبرونه مخې ته راغلي وو. د کم وروستو چې د تعلیمي ادارو انتظامیه او سرکاري چارواکو په یو شمېر تعلیمي ادارو کې کاروایانې وکړې. ورسپاڼه لیکي چې د نشه یي توکو پر ضد ځواک یا انټي نارکاټکس فورس صرف د پنجاب په یو شمېر تعلیمي ادارو کې د 95 نه زیات کسان نیولي وو چې نشه یي توکي به یې په زده کوونکو خرڅولې. نو د دې حالاتو وروستو د تعلیمي ادارو انتظامیه، مور پلار او د تعلیم محکمې ذمہواریان نور هم زیاتې شوې دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ځوان کول د نشه یي توکو نه بچ کولو لپاره هر تن له خپل ذمہواری ترسره کول وي، ځکه چې دا زهر پوره قام تباه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې د قبایلي سیمو انتظامی حالت ته کتنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت په دې سیمو کې د رواج په نامه یو داسې قبایلي نظام راوصل غواړي کوم چې د میرمنو د حقونو ډېر ضد دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړ اورو.
اکانومیسټ مجلې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د جرګې ختمولو پر ځای د انصاف په رسمي نظام کې د شاملولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت د روان کال په پیل کې د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون لپاره منځوري ترلاسه کړې وه. مجله لیکي د پاکستان حکومت د هرې جرګې لپاره یو منځګړی ټاکي او هغه به د دې جرګې د غړو د پریکړو منځوري ورکوي. د مجلې په لیکنه له داسې کولو د پاکستاني حکومت هدف دا دی چې په رواج کې د میرمنو د حقونو په اړه موجود اندېښنې له منځه یوسي. اکانومیست لیکي چې د پارلمان له 324 غړو څخه یوازې 30 غړو پر دې د رایو اچولو زحمت وکړ او زیاتره بحث پر همدې و چې یوازې نوم ور بدل کړي او که څنګه. د مجلې په لیکنه قانون پوهان د دې سخت مخالف دي چې جرګه دې د انصاف په رسمي نظام کې شامل کړل سي. ځینې وړاندیز کوي چې د جرګې پر ځای حکومت ته پکار ده چې ټاکل سو ناظمانو ته د وړو وړو مسلو د هواري واک ورکړي. د بخښن نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د استل کېدونکو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. سازمان لیکي د ناروې حکومت 13 کلنه طیبه عباسی له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته افغانستان ته لیږي. لیکنه کاږي چې د ناروې هیواد د دې ممکنه ګام پر ضد په احتجاج کې راخستل سوی یو بینر لیکلی چې تاسو یو ځل افغانستان ته لاړ سئ او وګورئ چې هلته ژوند څومره خوندي دی. د بخښن نړیوال سازمان د تازه رپورټ لمخې ناروې نږدې 10,000 افغان کډوال پر دې مجبور کړي چې بیرته افغانستان ته لاړ سئ. یاد سازمان پر ناروې غږ کړی دی چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره باید هیڅ یو افغان هم بیرته خپل هیواد ته ونه لیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږی ستوردونکو، زو افغانستان ته په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو د وجل شو سر تیری د کورنۍ غړي وای چې د حکومت لخوا دوی سره شوی وادي نه دي ترسره شوی. دوی له حکومت غواړي چې د وجل شویو سرتیرو یتیمانو او کندو سره د کړي وادي پوره کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي هم دا مني چې د وجل شو سرتیرو د کورنۍ لپاره چې حکومت د امتیازاتو کوم اندازه ټاکلې هغه د دوی اړتیا نشي پوره کولی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
خستلال چې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د یو وجل شوی سرتیری ورور دی د اریزو له دوسیې سره ولایتي شورا ته راغلی و. نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید احمد بلال یو زوی څلور میاشتې بعد د هغه د مرګ نه پیدا شو چې حمزله نامه ده. یوه لور ده چې اته کلو ده او یوه ښځه ده او یوه زړه مورکۍ ده. دغه ته هېڅ توجه نشته. که د مسلم یار صاحب دفتر ته لاړ شو موږ ته دروازې بند دي. بغیر د ولایتي شورا نه والي صاحب ګلاب منګل ته راغلي یو ځل هغه سره ملاقات وشو. هغه هم وعدې راسره کړي دي. وعدې کوي عملي هېڅوک نه کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا استاذ اجمل عمر هم وایي چې د وجل شوی سرتیری لکونډي او یتیمانو سره د دوی په غوښتنه چارواکو د مرستو وادي کړی وی و یوه هم نه د عملی کړی.
زموږ سربازانو د وطن د دفاع په خاطر باندې قرباني ورکړی ده. دغه د بلال رور موږ ته ولایت شاته بار بار راغلو. موږ سره چې کوم وعده شوی چارواکو را سره وعده کړی، هغه وعده هم دوی دغه وعده ته وفا ونه کړله.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم دا مني چې د وژل شوو سرتیرو وارثانو ته چې حکومت په کوم امتیاز قایل شوی هغه د دوی د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. د دې ولایتي ادارې تر څنګ د ننګرهار پنګوال او شتمن خلک هم مسؤل ګڼي چې له دغو بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي.
هغه سرتیری چې هغوی د وطن د دفاع په لار کې د شهادت مقام ته رسیږي، د هغو دپاره په قانوني لحاظ ځینې امتیازات شته. دا امتیازات نشي کولی چې د شهید کورنۍ د ژوند ټول اړتیاوې ورسره رفع شي. هم ولایتي اداره، هم د ولسوالۍ په کچه مسؤولین، او هم عام ولس، او د دې په څنګ کې زمونږ پانګوال هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او د هغو د یتیمانو روزنه پالنه خپل مکلفیت وبولو. زه فکر کوم چې دا هم اسلامي خبره ده، او هم زمونږ باید خپل ټولنې هغه مدافعین چې هغوی د وطن د دفاع لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، د هغو روح به مونږ خوشحاله کړي.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لړیو ته غوښتل د می مخ کې تاسو د باز محمد عبد راپور اوریدو. په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګیدل ټیکس یا مالیه زیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې پر کرومایټ د مالیه زیاتول له قانونه سرغړونه ده. صوبې حکومت په دې اړه له هم څه دی ویلي؟ تفصیل د خپل خبريال ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټکس یا مالیه غیر قانوني ده. استاد مشال ریډو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ اول چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلی سیمې د ټیکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټیکسونه نور زیات کړي دي چې لامل دوی د کورم و قانون بندول ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتارٹیز دس دی کی د قانون ته سیکشن دی اغه سی دی 149 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 دی په هغه کې دا شی دی چې دمزګي دننه سی کمی خزانی دی اغه د ګورنمنت غدی، خو لیکن بیا دس دی د پاکستان د خپل هاین ته 1973 کسٹم ټیکس نسته، ویل ټیکس نسته، ویلډینګ ټیکس نسته، دا شان نسته.
پر دې محل په خپل وینا کې د کرم د قانون د خوندان د اتحاد مشر عبدالجبار کاکړ وویل چې په بلوچستان کې د اوچکالی لامل د کښتو کروندې تر څنګ مالداری هم ختم شوی ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاته دی. پراخه هم حکومت ورځ پر ورځ ټیکسونه زیاتوي.
زموږ یو شی دی چې کرومایټ دی، دا کرومایټ زموږ ته د ګورنمنټ آف پاکستان په 1903 کې یو د آرټیکل 246 بي ته یو دغه راکړی وو. دا ټیکس پرې دی، پرې به ټیکسیز نه وي. له بعد مرغه زه نن د 1973 د عین فامالي زموږ صوبایي ګورنمنټ ماتاتې ادارې د ډي ام ډي په نامه ده، هغه کی مخیو سره شپه تر پی ټیکس وو پر وټن کرم باندې دا وخت سره سره پی دی لګولې دي. نو موږ دغه خلاف راپرسی وو دته
شاغلی کاکر زیات کړه کا حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالی پریکړه سم د لاس برتوا نخسته، نو دوی به د انصاف ته تر لاس کول لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټه کوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د مادن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. مشال لډیو ته غوږ سرودونکو، پرون مازیګر د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سوپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې د اکتوبر تر 15 منټې پورې به دوام لري. د دغه لوبو د پرانستې پر مهال د خبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینر شوکت الله او قبایلي لوبغاړو وویل چې دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلي سیمو د خلکو د مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره یو مهم ګام دی. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال فرهاد چینوري راکوي.
په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو اف آر زنا دولس فوټبال ټیمونه برخه اخلي. په دې کې د قبایلي سیمو فوټبال لوبغاړي، قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي. د دغې لوبو پرانسته د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دې موقعه د خیبر پختونخوا پخواني گورنر او د فاټا اولمپک اسوسیشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې منګړه فاټا فوټبال سپر لیگ یو انیشیټیو اخیسته او په دې کې دا زمونږه کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، الکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال څلورو ملکونو نه کلاډیان راغلي، هغوی زمونږ د فاټا په ټیمونو کې به د یو بل سره دی لوبې کوي. د دې دا میسج ورکول دي چې د فاټا الکان په هر میدان کې د مخکې تلو جوګ دي، خو صرف او صرف هغوی گایډنس غواړي، لږ ډیر سپورټ غواړي. کم چې زمونږه فاټا سیکرټریټ یا گورنر هاوس یا بل څوک دا نه ورکوي، نو دا انیشیټیو مونږ په خپل اخیسته دي. د غالب صاحب مشکورې ما هغه مونږ ټایم راک، دلته خو مونږ هیچا ټایم را نه کړ راتلو. په کار دا و چې گورنر صاحب هم په دې کې ډېره ښه حصہ اخیستې وه، ټولو ته مونږ میسج هم کړي وو، کارډونه هم لېږلي وو.
د فوټبال په دې سیالیو کې شریک د دره دمخیلو عجب خان پردي فوټبال ټیم یو لوبغاړي محب الله پردي خپل احساسات سداسې شریک کړل.
دا فاټا سپر لیگ شروع ده، ښه کافي خوشحالي ده. مخکې موله دومره فیسیلیټیز نه موجود، اوس چې کوم نه خو حالاتو لروتو، نو انشاءالله چې امید ده چې مخکې وګرځو. خا خوشحالی ټول علاقان انشاءالله چې خا خوشحالی ده. میچ مو وکړه د خیبر گرین نه پتینه کې مو وګټه، او خا کافی تیارې علاقان کړه او خا گیمه پیښ کړه. ریفریشمنٹ دے پورا او دی موچے کوم نے قبائل یا غوت بنے دا کوم الاتیر شو غیر پورا دا بہترین قدم دا، او مودے مشران شکر گزار یو چې مولا دورا خما حال جوړ کړ.
او د جمرود خیبر گرین ازمری فوټبال ټیم یو لوبغاړی زہیب وویل
دا د فاټا د ځوان کولې پر ډېر خېخې مواقب کې ملاويږي، ډېر خې فرشتي د فوټبال لپاره، مطلب د ایونټس ارنج کول پکړ دي. زه او تو کال نه فوټبال کوم، خو د ایونټس وی غټ ایونټونه وی، نو پلیئر ته مخکې وته بار اساني شي او نېشنل لیول باندې بیا غا اسانه سره گیم کوي شي.
د دغه لوبو تابعیت د فاټا اولمپک اسوسییشن او د فاټا فوټبال سپر لیگ چیئرمین شاهد خان شینواری کړی دا، او دغه سیالۍ به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. مشال رادیو ته غوږسته او سوار رسیدلې د مېرمنو په اړه د ځانګړې اونیزي خبرونې د نیمې نړۍ غږ. د دې لړۍ نننی پروګرام د قبایلي سیمو د خیر ښېګڼې ټولنې یا ټرایبل ویمن ویلفیر اسوسیشن ته ځانګړې شوې دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمې نړۍ غږ.
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا صوبه د مودو راهیسې د ښځو په برخه کې اشاته پاتې دي. دلته زیاتره ښځې د کور په څلورو دیوالونو کې دننه ژوند تېروي او له سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. خو اوس یو شمېر پښتنې مېرمنې نه یوازې له نارینه سره اوژه په اوژه د ټولنې په بیلابیلو څانګو کې کار کوي، بلکې د نورو مېرمنو د رابیدارولو، هڅولو او د دوی د حقونو لپاره بډې ایران غشتي. د نیمې نړۍ ژغ اونیز خپرونه د همداسې تنظیمونو په اړه ده چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو او د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې درته د قبایلي مېرمنو د خیر ښېګڼې ټولنې په اړه حال درکوم. د قبایلی میرمنو د خیر شګړی ټولنه یا ټرایبل ویمن ویلفیر اسوسییشن په 1995 کال کې جوړ شو، چې مشر د قبایلی سیمو یو طبي ډاکټر بیگم جان. دا تنظیم د پاکستان د پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، شهزاده وزیرستان او د فقیر ای پی اخیری خلیفہ لطیف توریخیل په مشوره جوړ شوی دی. بیگم جان د تنظیم جوړیدو حال په دا ډول بیانوي.
غلام اسحاق خان سره چې کله زما میټینګ وشو، د تا ریټایرمنټ په درې میاشتو نه بعد به د صدارت نه لاړو، نو ما ورته وویل چې زه د خپلې قبایلي میندو خویندو خدمت کول غواړم. نو ده راته وویل چې په ډاکټري کې چې ته کلینک کوې لا نوکری کوې، په دې کې ته د دې خدمت نه شې کولای. ته د دې خدمت کا کوې ته به یو فلاحي اداره جوړې. نو پر وخت کې زما خدای سره دومره تجربه نه وې، ریډ کراس سره ما جاب کو. بیا زما استاد چې کوم هغه غلام اسحاق خان مخبرت نصیب شي، بیا د دې ادارې نوم هغه کې خودو ټرایبل وومن ویلفیر اسوسییشن، د قبایلی میرمنو د خیر ښېګړې ټولنه.
نوموړی زیاتوي د غلام اسحاق خان په وینا یې خپل طبي کلینیک او لسره صلیب سره کار کول پرېښودل، چې دا ډول خپل ټوله پاملرنه د میرمنو د خیر شګړې لپاره جوړ کړل سوی تنظیم ته واړوي. دا چې تنظیم یې څه ډول فعالیت پیل کړی او د چا لخوا مرستې ورسره وسوي، بیگم جان یې څه دا ډول تفصیل راکوي.
ما د ریډ کراس نه چې کله جاب پرې خودو دیرش زره روپۍ راته ملاو شوې وې. هغه دیرش زره روپۍ چې کومې وې هغه باندې ما کرسۍ میز واصل ول پینو نا کاغذونه فلای تا مندرا سرا والے بل مندرا سرا والے بل مندرا سرا والے 1995 نا زما با بس بیا کلا گوتا خرڅ کړ کلا والے خرڅ کړ کلا س کلا هغه بیا ما دا پدې طریقې او چلول. بیا د قسمت خبره وا بنظیر حکومت را وو، بنظیر حکومت کې عورت فاونډیشن په مرغزار کې یو ورکشاپ ارنج کړی وو. په دې کې زما سره د جرمن یا خزه ملاو شو روشن دین جو بای نوم و. نو ما دا د قبایلو حقوق د خزو او د دې مشکلاتو دا ور سره بیان کړل. نو ډیر مینیمم اموند 5 لک پر ایئر دا د مالا پراجیکټ راکو.
په فاټا کې که یو خوا نارینه له یو شمېر تعلیمي، روغتیایي، عدالتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا د دې سیمو مېرمنې هم ډېرې شاته پاتې او له ګڼو حقونو بې برخې پاتې سوي دي. بیگم جان وای دې حالت ته په کتو هغې دا هوډ وکړ چې د قبایلي سیمو د میرمنو د خیر ښېګړې لپاره به کار کوي او د دوی په کړاوجن ژوند کې به د بدلون هڅه کوي.
دا پشپا کې پاتې شو دي او په ما سره په تیر شو چې د دې لپاره کومه د سیاست په لحاظ، د تعلیم په لحاظ، د اویرنس په لحاظ زه کومه رڼا جوړول شم. خپل کوشش کومه رڼا جوړول وال پروردګار عالم دی، بنی ادم هیڅ شی نه دی، خو بنی ادم یو پالما شي کنه. نو ما کوشش کوم چې دا میدان ته راوځي او پوه شي چې بار راوتل ولې د پنجاب ښځه مانا زیاته ده زما د قبایل ښځه نه، نه د کراچۍ د سند ښځه زما د قبایل ښځه نه زیاته ده، چې څومره کرچ، څومره پوهه، څومره عقل، څومره پیاوړتیا، څومره همت نه ډکه قبایل پښتنه ده بله نشته. چونکه خبره دا ده چې قبایل پښتنې ته لارې بندې، نو ما کوشش کوم چې دوی ته د بندونو خلاص شي او دوی ورو ورو په دې کې راوځي.
بیگم جان وایي د قبایلي میرمنو د خیر ښېګړې ټولنه د ښځو لپاره د فاټا لومړی تنظیم دی چې په دې سیمه کې یې په عملي توګه کار پیل کړ. نوموړی زیاتوي دوی په قبایلي ښځو کې د پوهې راوستو ترڅنګ په سیمه کې سکولونه جوړ کړل او د دایانو لپاره یې روزنیز مرکزونه پرانستل.
ما په خیبر ایجنسی کې د دایانو ټریننګ شروع کړو، کا پرتنګې ورته وای چې په غارونو کې خلکو سیدل او یو سکول مې سٹارټ کړو. ورو 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 د تنظیم بیا بڑھای کولا. بیا په دې تنظیم سره چې کله د جرمنیانو اعتبار وشو، نو هغه بیا زما سره د جرمنیانو 2 کاله دا تنظیم وچلولو. په دې کې بیا سیډا راغله او ویسټ منسٹر دا لندن والا دی پکې څه هیلپ وکړلو او مشرف گورنمنٹ کې یو دے دایانو پروجیکټ دا چلے دو باجاوړ کې سکولونه جوړ کړل، په ممندم زارې چلا کې سکول جوړ کړل، التم دایانې ټرین کړې میډیکل فری کیمپونه بم کول او بیا مشرف گورنمنٹ کے چزکلا دے نیشنل کمیشن وومن سٹیٹس ممبر شوم دے قبائلی سیمو طرف نا نما دیا کہ خزو دے شناختی کارڈ او دے ووٹون رجسٹریشن دے ٹول شروع کرا بیا خزو شناختی کارڈ نا جوڑے دل او ووٹون رجسٹریشن بندے پویش وی یعنی اویرنس میں پکرا وستو دے ہیلتھ طرف نا فیسیلیٹی ورکا ولو دے ادارے کوشش کرو
په فاټا کې د ټولنیز جوړښت او د ځینو دودونو له کبله د یو میرمن لپاره کار کول اسان نه و. دا چې په یو داسې ټولنه کې چیرې چې اکثریت میرمنو له کور د باندې د وتو اجازه نه درلوده، نو بیا بیګم جانې څه ډول د دوی د ځواکمنتیا لپاره کار پر مخ وړي؟ نوموړې وایي په لومړي سر کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شو او پرې نه ښودل شو چې له قبایلي میرمنو سره کار وکړي او دوی ته د خپلو حقونو په اړه پوهه ورکړي.
د جنسی نومم نه اخلم، ملک د حجرې نومم نه اخلم، یو حجرې ته ورغلم د لبنا تاجک دا زیمه دا نرسا دا چې ورغلم مو چې داسې ملک صاحب سره خبرې وکړو، ستاسو د ډپټي د مولانا صاحب سره خبرې وکړو، نو په دې کې یو کس را پاتېدو وایي چې داسې چل ده چې خپل خو ډمې د زموږ خزمه ځان سره ډمه کوي. نو ما ورته چې ګورم، ما خو چادري په سر ده، څادر مې په سر ده، تاسو خپله درانه قبایله یې ما داسې چې نه 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 دا خبره موږ ته مه راکوئ. برحال د هغې سره ما دومره خبرې خوږې د اسلام د نگاهنه مې وکړې، د روایاتو د رواج د نگاهنه مې وکړې چې بیا د هغې ملک قضا زموږ د تنظیم ممبره وه. یو رپورټ بکس په مونږ په هر ایجنسی کې کې خودو ارې ته مو وی چې تاسو به د 30 روپۍ ډونیشن وراچوي چې کومه خزا به ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې لا په نور څه مشکلاتو کې سخت کیږي، لا په تکلیف کیږي، نو دا پیسې به ورکوي چې هغه په خبر هسپتال ته را رسیدي شي. لا بل داسې یو مشکل راځي نو دا فنډ به د ارې د پاره استعمال کړي. نو هغه ملک خزا بیا زمونږه واړه واړه تنظیمونه به جوړول کنه، نو هغه تنظیم مشره شو. بیا
که څه هم په دې سفر کې بیګم جان له بیلابیلو کړاوونو سره مخامخ شوی او ځینې وخت د ناهیلۍ څپې پراغلي، خو هغه وایي چې د پاکستان د پخواني ولسمشر غلام اسحاق خان تشویق او لمسونې دې ته نوې ځواک او هوډ ور په برخه کړ تر څو خپل کار او زیار ته دوام ورکړي.
یو ورځ زه راغلم غلام اسحاق خان مغفرت نصیب کی د پلاستیک چپل مې په خو ډې سخت ستړم، مال زمان نه کیږي، دا ډېر ستړی کار دی. نو دا ډېر بد بد راته وکتل او ډېر راته غصه شو، وای ګوره ستا به لستونه شلېدلی، ستا به صادر شلېدلی، ستا به چپل شلېدلی، ته دې ته پروا مه کوه، زه ډایرکټ د پاکستان صدر نه یم جوړ شوی چې ته وایې چې زه ډایرکټ راواخستم د پاکستان په صدارت په کورسې کې نه ولم، ته به د قبایلي خویندو باندې دپاره سخت هم تېرې او شکنځه به هم تېرې او ښې خبرې به هم تېرې او ځان سره خپله ډوډۍ به مړې، تا ته به څوک نه درکوي، صد به نه درته کوي، او بعض اوقات به داسې چې خپل مستیا به درته کوي، او ته به دې خبرو ته پروا نه کوي. او بل مې دویم نصیحت درته دا دی چې قائد اعظم نوټ ته به شاړی او مخ به ګوري، مطلب دا چې د پیسو تصور په مغزو کې مه راوله چې دا تنظیم د پیسو د پاره به چلېږي. دا تنظیم دا سوچ وکړه چې د دې ښځو د آینده ژوند د مخ په وړاندې تلو د پاره به چلېږي.
د بیګم جان په مشرۍ د قبایلي میرمنو د خیر ښېګړې ټولنې په خپلو فعالیتونو سره تر یو څه حده د قبایلي میرمنو په ژوند کې بدلون راوستی. د تنظیم د فاټا په بیلابیلو سیمو کې شوونځي پرانیستلې او د میرمنو د ځواکمنتیا، پوهې او حقونو لپاره دوی ته په بیلابیلو وختونو کې روزنه ورکړل. بیګم جان وای په فاټا کې د نامنۍ له کبله په 2008 کال کې د تنظیم فعالیتونه په ټپه ودرېدل، خو اوس هم دفتر لري او هر څه لجې به ورکوي. نوموړي اوس هم په بدل رول کې په فاټا کې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي. پاکستان په 2012 کال کې د بشري حقوقو قومي کمیسیون جوړ کړ او لفاټا څخه بیګم جان د کمشنری په حیث وګمارل شول. نو موړی وای که حالات سم سول نو بیا خپل ټولنه فعال کوي. د نیمه نړۍ ژغ اونې خبرونه هم دمرو راتلونکي اونې کې به د میرمنو پر یوې بلی ټولنې بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم شاد او بریالي اوسئ.
شد سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شین خوبنا بی بشیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بشیرینی کستڑے بیا ہوں بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرینی دبان پک کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کرنا بی بی شیرینی